د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان ولسمشر فرمان پروسه کالی په همدې ورځ البته صادر کړی و، څومره پلی شوی او په دې اړه افغان حکومت او د افغان حکومت منتقدین څه وایي، دا او نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه چې جمیلې ظریف چمتو کړي دي.
سر کې د خبرونو سر ټکی، د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوئیس جیمز استن نن د افغانستان په لاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په سمکنې ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې دوه تنه سیمه ییز پولیس ووژل شول. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد نوی ولسمشر ټاکي. خبرونه د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوئیس جیمز استن نن د افغانستان په لاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د روسیې دولتي خبری ایجنسی سنټر فاکس وایي چې د لوړ رتبه امریکایي جنرال به نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د دې هیواد د دفاع وزیر شیر علي خیر الله یف سره وګوري. د انټر فاکس په وینا د دې خبرو تمرکز به تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي له سره په ګډو سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګولو په هڅو وي. افغانستان او تاجکستان څخه باندې 1500 کیلومتر ګډه پوله لري چې روسي او د اروپا نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق دروازه ګڼل کیږي. د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په سمکنې ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې دوه تنه سیمه ییز پولیس ووژل شول. د سمکنې ولسوالۍ د امنیت قومندان حسن ازادي رډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس او یو ملکی کس هم ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دغه کسان ماښام مهال د روژه ماتي لپاره د کور په لور روان و چې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې تېر ماښام په دې ولسوالۍ کې دوه تنه ماین خښوونکي د خپل ماین د ښودلو پر مهال په ماین کې ووژل شول. دغه خبر تر اوسه چارواکو نه دی تایید کړی. په کندهار کې تیره شپه یو چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. چاودنه د شپې یوه نیمه بجه په ښار کې د میلې یو پارک ته نږدې په یو سراچه موټر د تړل شوي مقناطیسي ماین له امله شوې ده. امنیتي چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د میرویس روغتون چارواکي وایي د پیښې له ځایه دوه تنه ټپیان وروړل شوي دي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له چاودنو وروسته پولیسو هوایي ډزې هم کړي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د ناټو په مشرۍ سولاساتي ځواکونه ایساف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې د وسلوالو په حمله کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. د ایساف په خبر پڼه کې چې پرون خپره شوې د پیښې دقیق ځای او د وژل شوي عسکر هویت نه دی ښودل شوی. د روان میلادي کال له پیل راهیسې دا د ایساف یو سل شپږم عسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د ایساف خبر پڼه وایي چې د دوی پر عسکر پرون مخامخ ډزې شوې دي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد نوی ولسمشر ټاکي. داسې ګڼل کې چې پیژندل شوی سوداګر او په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر مامون حسین د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې وګټي. د مامون حسین په وړاندې بل کاندید د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان د سترې محکمې پخوانی قاضي وجیه الدین ولړ دی. د پاکستان نوی ولسمشر د دې هیواد د څلورو ایالتي اسمبلی او د مرکزی پارلمان د دوو مجلسونو د سبا د زرو تنه استازو د رایې ګیری پر اساس ټاکل کیږي. دا به د جمهور رئیس اسف علي زرداري 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ګیری پایلې نه اعلانېږي. او له پاکستان په یو بل خبر کې د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان خرګوټي کې پر هغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نورو افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. ډیری اسماعیل خان د پولیسو قومندان سهیل خان سهیل خالد وای چې نیمه شپه درنې چاودنې وشوې، ورپسې وسلوالو د راکټ لانچرو ډزې وکړې او په لاسي بمونو او مشینګنو یې پر زندان حمله وکړه. پاکستاني امنیتي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یاد شي، ویلي چې لږ تر لږه اتو تنو برید کوونکو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونه اوس هم په دې زندان کې له برید کوونکو سره د جګړې په حال کې دي. د خیبر پښتونخوا د مابسو رئیس خالد عباس وویل امنیتي ځواکونو سیمه کله بنده کړې، خو د برید کوونکو په پېژندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیسو جامې اغوستي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند جینساکي د وخت له تیرېدو سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت لا پیچلی کیږي. د بې باورۍ فضا لا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي، نو ځکه یې د خبرو د پیل لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. میرمن ساکي پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه په راتلونکو نهو میاشتو کې به پر دې زیات ټینګار وشي چې مذاکرې یوازې د خبرو لپاره نه وي.
It is not a deadline. It is an agreement to engage in.
دا وایي نه همیشې د زربلجل معنی نه لري، بلکې داسې موافقه شوې چې په دې وخت کې به د روسي فریق لري په څنګهوالي خبرې وشي. موږ په دې ټاکلي وخت کې هر هڅه وکړو چې یو موافقه وشي. خو بیا هم وایم که په دې نه همیشې کې پرمختګ کوو، د پایټکې یا د هڅو د پای ته رسیدو معنی نه لري. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندې جینساکي په همدې خبري کانفرنس کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل چې د بشر لسد د رژیم ځواکونه خې د ایران په ملاتړ په همس کې پرمختګ کړی وي. جینساکي وویل چې د سوریې د ملي شورا له چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي او په راتلونکي وخت کې د وضعیت څارنه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترینا شن له مصري چارواکو غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې د روانې لانجې د حل موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې د چارواکو سره خبرې وکړي. کاترینا شن د مصر د پوځ له جنرال عبدالفتاح السیسی سره وکتل چې له واک څخه د محمد مرسي په لرې کولو کې لوی لاس درلود. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې همداراز د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور او د غل مرستیال محمد البرادي سره لیدلی دي. د دې خبرو هیڅ ډول جزئیات لا نه دي خپره شوي، خو میرمن اشتن قیري ته تر رسیدو مخکې په یوې اعلامې کې ویلي و چې له مصري چارواکو سره به د سیاسي انتقال پر داسې هر اړخیزې پروسې خبرې وکړي چې د اخوان المسلمین په شمول ټول ګوندونه پکې داخل شي. سپینې ماڼۍ پرون په مصر کې وروستی تشدد په شدت غندلی دی. د تونس دولتي ټلویزیون د الجزایر پولې ته نږدې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د راپور له مخې د تونس د ځانګړو ځواکونو په یوې قطعې پرون ماښام د یوې وسلوالې ډلې لخوا چې دولتي ټلویزیون تروریستان بللی د چمبې په لوړو کې برید وشو. تونسي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په دې سیمه کې پر امنیتي پوستو د یاغیانو له بریدونو وروسته چې په ترڅ کې د ملي ګارد یو شمېر سرتیري ووژل شول، پوځي عملیات پیل کړي دي. چارواکي چې په دې سیمه کې افراطي وسلوال چې ځینې یې له القاعده شبکې سره اړیکې لري او په افریقا کې په جګړو کې ګډون کړی فعال دی. او د سویس ټلویزیون د پولیسو په اړه خبر ورکړی چې پرون ماښام هلته د دوو ریلګاډو په ټکر کې یو تن مړ شوی او څلور څلوېښت تنه زخمیان دي. د 50 زخمیانو حالت ډیر نازک بلل شوی. د سویس پلازمینې برن په 50 کیلومتري کې د پیښې ځای ته پولیس، د ژغورنې ډلې او د اطفایې کارکوونکي رسېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي. د روانې میاشتې په پیل کې په اسپانیا کې 9 تنه د چټک ریل د ټکر په پیښه کې مړه شول. د خبرونو پای.
سمکه کله آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل او ولایتونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په داسې حال کې چې منتقدین وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي فرمان د یو کال له تیرېدو وروسته نه دی پلی شوی، حکومت په دې برخه کې خپل اجراءات شمیري. تندر قول اردو په پوځي عملیاتو کې د یو زیات شمیر وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
په تیرو سلو ساعتونو کې د تندر ځواکونو چریزو عملیاتو په لړ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي.
په پام کې ده د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام نن د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت خبري وکړي. نور راپورونه هم لرو. له ښځو سره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو له هغې میرمنې سره خبري کړي چې اوس څو کورونه او موټر لري. خو پخوا
شپږ ویشت کال مخکې چې ما خپل مور سره سفر نه کار شروع کړی و، مونږ سرمایه ډیره کم وه. زمونږ سره څلوېښت کاریګر کار کوي.
له دې میرمنې سره خبرې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې واورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي د ولسمشر حمید کرزي د 15 نمبر فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. دا فرمان پروسه کال د اسد په 8 نیټه د اداري فساد د له منځه وړو او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په مقصد صادر شوی و. له بلې خوا د فساد پر ضد د مبارزې ځینې ټولنې وایي چې دا فرمان نه دی پلی شوی او په اکثرو حکومتي ادارو کې فساد تر پخوا زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کمزورۍ او د جمهور رئیس د 15 فرمان په نه پلي کېدو انتقادونه کیږي، د وزیرانو شورا دارالانشا وایي چې د حکومت په اکثرو ادارو کې د جمهور رئیس کرزي د فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي ډېرې لږې برخې شته چې د ځینو عواملو له امله یې د دې فرمان ځینې برخې نه دي پلي کړې. د امور د ادارې د عمومي ریاست مرستیال نجیب الله امین د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د فرمان د پلي کېدو په نتیجه کې د پام وړ لاسته راوړنې حاصلې شوې دي. خاغلی امین په دې حق له ډېر مثالونه ورکړل چې یو برخه یې داسې وه.
د افغانستان ستر محکمه په خپل وار څه باندې 46500 دوسیه چې په جریان کې وي وروستي پړاو ته رسولي. شاوخوا 11000 نورې دوسیه یې نوي په پروسه کې شامل کړې دي. همدارنګه د فرمان په اساس په اکثرو دولتي ارګانونو کې بودیجوي شفافیت رامنځته شوی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تیر کال د اسد د میاشتې په 8 په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او په حکومتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په مقصد په 3 مادو کې یو فرمان صادر کړ. خاغلی کرزي په فرمان کې لستر محکمې غوښتي چې ټول هغه دوسیې چې د اداري فساد د ځمکو د غصب د خلکو د وژلو او داسې نورې قضیې پکې شاملې دي تر 6 میاشتو پورې فیصله کړي. سربیره پر دې په فرمان کې د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتل شوي چې د قانون ماتونکو او مفسدینو له نږدېوالي د ډډه وکړي. همدارنګه پر عدلي او قضایي ادارو تاکید کړی چې هر سرغړوونکی چې په هر مقام کې اوسي باید قانوني چلند ورسره وشي. د امور د ادارې مرستیال وویل د جمهور رئیس د فرمان له مخې شاوخوا 5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه چې له څه باندې 16000 کسانو لخوا غصب شوې وه بیرته حکومت ته راګرځول شوې ده. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې د دې فرمان پلي کېدل کمزوري ګڼي او وایي چې پلي کېدو ته جدي هڅې نه دي شوې. د اداري فساد پر ضد د یوې افغاني شبکې عملیاتي رئیس طارق اقتداري ازادي راډیو ته وویل له تیر کال راهیسې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی.
فرمان
دا فرمان چې څنګه باید پلی شوی وای هغه سی پلی نشو. ډیر جزوی موارد پکې پلی شوی خو ترڅنګ یې فساد زیات شوی دی. د دې فرمان پلی کېدو ته په لومړي سر کې قوي اراده نه و.
سربیره پر دې راپورونه هم وای چې په هیواد کې له 13 کلونو راهیسې فساد مخ په زیاتېدو دی او همدا علت چې جمهور رئیس مخنیوي ته دغه فرمان صادر کړ. ځینو بهرنیو راپورونو ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. ځینې کارپوهان وایي اداري فساد حتی د دولت تر لوړ پوړو چارواکو هم رسیدلی او تر هغې چې په چارواکو کې یو بنیادي بدلون را نشي ناممکنه ده چې مخه یې ونیول شي. خو افغان چارواکي دا انتقادونه پر ځای نه ګڼي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. جنرال استن پرون تاجکستان ته ورسید. د روسیې د خبری آژانس انټرفاکس د راپور لمخې جنرال استن بل تاجک چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت زیات ټینګار وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
انټرفاکس وایي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید
جیمز آستن پرون تاجکستان ته ورسید او نن به د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. انټرفاکس په تاجکستان کې د یو حکومتي چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د پوځ دغه لوړ رتبه قومندان به د تاجکستان د دفاع له وزیر شیر علي خیرالایف سره هم خبرې وکړي. د تاجکستان دغه چارواکي چې انټرفاکس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر به نن له تاجک لوري سره په کتنو کې تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د سرحدي سیمو د امنیت په څرنګوالي خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د تاجکستان حکومت په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د سرحدي سیمو د امنیت په ټینګولو کې همکاري کړې ده. دواړه هیوادونه څه باندې 1,344 کیلومتره ګډه پوله لري. د رپورټونو پر اساس هر کال په افغانستان کې تولید شوي زیات اندازه مخدر مواد له دې لارې تاجکستان د مرکزي آسیا نورو جمهوریتونو روسیه او بالاخره اروپایي هیوادونو ته لېږدول کیږي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت له ټینګوالي ډاډ ترلاسه کړي، ځکه د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید د مخدرو موادو قاچاقبرې ډلې او وسلوال دلته نفوذ پیدا کړي. د تاجکستان د کورنیو خبري اژانسونو په حواله جمهور رئیس امام علي رحمان به د امریکا د پوځ د دې لوړ رتبه قومندان سره تر لیدو دوه ورځې وروسته له روسي مقاماتو سره وګوري. تمه ده چې له روسي چارواکو سره هم د امام علي رحمان په خبرو کې بیا هم د افغانستان د امنیت پر څرنګوالي بحث وشي.
د تندر قول اردو چارواکي وایي چې د سیمرغ په نوم په روانو عملیاتو کې چې د پکتیا په ځاځي اریوب او د لوګر ولایت د ازري په ولسوالیو کې له څو ورځې راهیسې پیل شوې دي 15 وسلوال وژل شوې دي. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې همداراز 14 تنه ټپیان دي او یو کس ژوندی د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. د نجیب الله را الوخیل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
هغه خبر پاڼه چې د تندر قول اردو له مطبوعاتي دفتر څخه آزادۍ رادیو ته لیږل شوې د 203 تندر قول اردو قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی له قول ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د پکتیا ولایت د اریوب زازې ولسوالۍ د روقیان درې د سوي پسمه کې پر وسلوالو مخالفینو هوایی بریدونه کړي چې په پایله کې دیرش وسلوال وژل شوی او دیار لس نور ټپیان شوی دي. جنرال یفتلی زیاته کړې چې اطرافي ځواکونو هم د یاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې هوایی برید کړی چې په ترڅ کې 15 اس وسوال وشل شوی دی. همدارنګ نو موړ زواکونو د اریوب زازای ولسوالۍ د تان د الګاړي په سیمه کې هوایی بریدونه تر سره کړی دي چې په پایله کې شل تنه وسوال وشل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د تندر قول اردو جوستامونو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ د دوبندي په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې یو مشکوک وسوال نیولای دی. د تندر قول اردو د عامه چارو امر ډګروال احمد جان مخلص آزادۍ رادیو سره په خبرې کې د یادو عملیاتو په اړه داسې څرګندونه وکړي.
د ټاکل شوو موخو لپاره په بریالۍ توګه په مخ ځي. په تېرو څلورو ساعتونو کې د تندر ځواکونو په ګډو جګړیزو چړیزو عملیاتو په لړ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 14 تنه یې ټپیان کړي.
که څه هم په خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته په یادو عملیاتو کې د اوښت ځاني زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تېره ورځ د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستیال جنرال وزیري مشال راډیو سره په خبرو کې د سیمرغ په چانیزو عملیاتو کې یوازې د 2 تنو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د یادونې وړ ده طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په تلیفوني پیغامونو کې په یادو سیمو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د بریدونو او مخالف لوري ته د ځاني او مالي زیانونو ادعا کړې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مسؤل چارواکي وایي چې د پچیرګام ولسوالۍ پرته نور په ټولو ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. ننګرهاري چارواکي وایي چې په ناامن سیمو او بخې د ناامن سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې دوی به تر هغه وخته د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړي تر څو چې په سیمه کې امنیت نه وي خوندي شوی. همدارس خلک وایي چې دوی په ډاډه زړه خوراکي مواد له ښاره نشي راوړی، نو د نوملیکنې لپاره به څنګه ځانګړو سیمو ته ولاړ شي؟ په دې اړه له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری مکمل راپور لري.
په ننګرهار کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې د مهالویش سره سم د زمري په پنځمه نیټه په دې ولایت کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د پروسې په دویم پړاو کې په ولسوالیو کې هم نوملیکنه پیل شوې ده. په ننګرهار کې د ټاکنو د کمیسیون مشر محمد داود ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ پرته نور ټولو ولسوالیو ته د نوملیکنې لپاره مواد استولي او نوملیکنه پکې پیل شوې ده. نوموړی وایي هغه ولسوالیو ته چې امنیت خراب دی د هوا له لارې مواد انتقال کړي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پچراګام ولسوالۍ ته هم مواد انتقال او د انتخاباتو لپاره د کارتونو ویش پیل شي.
یوازې د پچیراګام ولسوالۍ ته تر اوسه پورې زمونږ مواد نه دي رسېدلي او دغه انتقال د موادو د هوا د لارې دی. نور د ننګرهار ولایت اړونده یو ویشت ولسوالیو ته مواد رسېدلي دي او همدا اوس په کې عملا د رایچونکو د ثبتنام روان دی.
خو د ننګرهار د یو شمېر ناامنو سیمو اوسېدونکي وایي چې تر هر څه وړاندې دوی ته باید امنیت خوندي شي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې د ناامنۍ له ویرې نشي کولی چې دوی ولسوالۍ ته لاړ شي او د انتخاباتو لپاره کارتونه واخلي.
فکر نه کوم چې دلته به هیڅوږم د نیمدکنې ته لاړ نه شي، ځکه په خدای لکه سه یو کس لاړ شي نو د هغه د سر خطر دی، د سر په خطر او یا د سر په بدل باندې چې تاسو نیمدکنه وشي بیا به دی مرکز ته څنګه لاړ شي ریا نه شي ورکولی. نو اول خو نیمدکنه نه شي کولی، ځکه چې لاړ شي د هغه د سر خطر دی، ورته وال کسان دی که ګرځي ډلې ډلې نه شي کولی. اول خو مرکز ته نیمدکنې لپاره لاړ شي او بیا ریا ورکونه خو ډېره غټه مشکله خبره ده.
دارنګه د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبی الله زمری هم ناامنی د انتخاباتو د پروسې لپاره لوی خنډ په ګوته کوي. زمری وایي هغو سیمو ته چې د ټاکنو کمیسیون چارواکي د ځمکې له لارې ورته مواد نشي انتقالولی نو خلک به څنګه وکولی شي چې په ډاډه زړه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کارتونه ترلاسه کړي؟
دغه نظر ته مونږ ځیر شو چې زمینی تګ راتګ نشي کولی، هوایي ته اکمالات په عنوان ته به داسې معلومېږي چې هلته د دولت طرفداران نشته، بلکې د دولت مخالفین هلته حاکم دي. د دولت مخالفین چې هلته حاکم دي د هغوی د نفوس ته هلته پراخه دی، بیا خلک
د ذبی الله زمری په خبره که چیرې امنیتي چارواکي تر راتلونکو ټاکنو پورې ناامنه سیمې له وسلوالو پاکې نه کړي نو په ټاکنو کې د درغلۍ ویره هم موجوده ده. که څه هم خلک په یو شمېر سیمو کې ناامني د ټاکنو د پروسې لپاره لوی خنډ بولي، ولې امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی به په هغو سیمو کې ټاکنې ترسره کړي چې امنیت پکې خوندي وي. دوه ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې دوی ټاکنو کمیسیون ته د هغو سیمو لیست سپارلی چې د ټاکنو لپاره امنیت پکې مناسب دی. د کتونکو په اند د تیرو وختونو په پرتله د ټاکنو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او خلک لیواله دي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که چیرې د ننګرهار په یو څو محدودو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همداسې وي نو ډېر شمېر خلک به په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاب له حق څخه لرې پاتې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤل چارواکي وایي چې له پچیراګام ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي غړي وټاکل. دا نه کسان د هغو اوه ویشتو کسانو له ډلې غوره شوي دي چې یوې شپږ کسیزې کمیټې جمهور رئیس ته ورمعرفي کړي وو. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې وایي چې په دې کسانو کې د ځینو پر بېطرفۍ باندې شک لري، خو بیا هم دوی هیله مند دي چې ښه کار به وکړي. پر همدې موضوع نن د کابل چاپ په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نهو ټاکل شویو کمیشنرانو د وړتیا، کار او تجربو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرنوش ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په ټاکل شویو کې شپږ نارینه او درې ښځې دي. دا کسان به د لوړې تر مراسمو وروسته په لومړۍ غونډه کې خپل مشر، مرستیال او منشي وټاکي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې انتقاد کړی ده او لیکي، ستره ستونزه دا ګڼل کیږي چې کمشنران په قومي بنسټ باندې ټاکل شوي دي، مسلکي توب او د ټاکنو روڼوالي ته پکې پاملرنه نه ده شوې. بلخوا خدمتګار ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې لیکي، دا ځل کوم کسان چې د انتخاباتو د کمشنرانو په حیث ټاکل شوي په مجموع کې داسې کسان نه دي چې په سیاسي لحاظ دې د خاص قشر استازیتوب وکړي. دا لیکوال په اند چې دا یو مثبت تحول دی. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه راز په دغو نهو کسانو کې داسې څوک نه لیدل کیږي چې د بشري حقونو په نقص دې تورن وي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې، آیا غوغا چوپ شوې؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو قوانین په ولسي جرګه کې تر بحث لاندې وو، زیاتو هغو کړیو چې ځانونه د دولت سیاسي مخالفین بولي، پر دې یې ټینګار کاوه چې د کمیشنرانو په ټاکلو کې د ولسمشر واک محدود وي. د سرمقالې د لیکوال پان دې کار پر ډیرو خلو برغولی کیښود، خو په دې کې شک نشته چې د ځینو کسانو خپګان او منفي غبرګون به هم ورسره وي. د ویسا سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي، خدای دې وکړي چې دغه له څو لورو چاڼ شوي کسان د ولس په طول پوره وخیژي او تر پخوا د انتخاباتو د کمیسون اړوند چارې ښي او ولس ته د باور وړ تنظیم شي. هشتې صوب ورځپاڼې لیکلي، هغه کسان چې ولسمشر د کمیشنرانو په توګه معرفي کړي د انتخاباتو په برخه کې کافي تجربه نه لري. یاد ورځپاڼه د حق او عدالت د ګوند یو فعال غړي حمیدالله فاروقي په نقل لیکي، دغه کسان هغه وخت کولای شي خپل کارونه په سمه توګه پر مخ یوسي چې د دوی د کار معیار قانون وي. ورځپاڼه د فاروقي له خولې وړاندې لیکي، که څه هم یاد کسان د انتخاباتو په برخه کې له کافي تجربې نه دي برخورداره، ولې کولای شي له تیرو تجربو په ګټه اخیستنې خپل کار پر مخ یوسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست ولایت کې د قاضیانو لپاره د محاکمو له ودانۍ سره نږدې د استوګنې یو کمپلیکس جوړ شوی. دا پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې بشپړه شوې ده. د خوست د محکمو چارواکي وایي تر دې وروسته به قاضیان په یو مناسب او امن چاپیریال کې استوګنه کوي او له دې سره به تر پخوا ډیر د محکمو او قاضیانو په چارو کې خوالی رامنځته شي. نجیب الله الوخیل د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
د خوست د بیلابیلو محاکمو قاضیان چې پخوا د استوګنې او اوسېدو لپاره د مناسبو او امن لرونکو ځایونو څخه بې برخې ول، د یادو محاکمو له اداري ودانیو سره نږدې د یو نسبتا لوی کمپلیکس په جوړولو سره چې د امریکا د پوځ د قانون څخه د ملاتړ ادارې په مالي مرسته یې کارونه بشپړ شوي دي، یاد ستونزې به تر یوه بریده حل شي. د خوست محاکمو چارواکي وایي په دې نوي کمپلیکس کې قاضیانو لپاره د اوسېدو هغه ټول شرایط او ښه امکانات په پام کې نیول شوي چې ورته په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده. د خوست د اصلاح محاکمو رئیس مولوي عبدالتواب آزادۍ راډیو سره د نوي کمپلیکس د پرانیست په مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ جوړ شوی ول، وویل چې د اوسېدو نوی کمپلیکس به قاضیانو ته دا فرصت برابر کړي چې د شپې تر ناوخته کتاب ولولي، دوسیې ولیکي او نورو قاضیانو سره د متهمینو په دوسیو سلا مشورې وکړي.
دا شو تا خون نو د برق نظام کمزور او د یخنی او د ګرمۍ نظام کمزور او تشناب نو وس الحمدلله ارث مجهز شو. د شپې بتل نو وخت پر کتاب ګوري، د شپې بتل نو وخت پر د شلی کی، د شپې بتل نو وخت پر د شی په حق کوشش او مشورې کوي. دا مونږ ته خیر سعادت او مورد ده او الله پاک دې مونږ او تاسو د څنګه په تعمیر جوړ شو همدغه شی په قلب او په فکر هم جوړ.
خوست والی عبدالجبار نعیمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې یاد کمپلیکس په ډیر مجهز شکل او ښه کیفیت سره جوړ شوی او د قاضیانو لپاره پکې د اوسېدو ټول ښه شرایط په پام کې نیول شوی دي.
جناب د محکمې قاضی صاحبانو د کورونو کمپلیکس افتتاح په دې کې تقریبا 40 بابا اتاقونه دي، دوه منزله تعمیر لري، په 9 میاشتو کې تکمیل شوی. تر پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راغلی او د دې لګښت د امریکا د قانون د حاکمیت څنګه له خوا ورکول شوی او دا په ډیر عصري شکل سره په ټول مجهزات سره لکه جنریټر، برق او حمامونه ټول په مجهز شکل سره دا جوړ شوی او دغه تعمیر د جوړیدونکو نظارت زموږ د ولایتي ادارې مختلف انجینر صاحبانو کړی او ورسره د هغه قراردادیانو چې څوک قراردادي وهداغوي په ډېر ښه کیفیت سره جوړ شوی. زه د دې تعمیر تکمیلېدل ټول قاضي صاحبان ته تبریکی وایم، ټول خوست مشت ته تبریکی وایم.
د یادونه ورده چې دا مهال د خوست ولایت یوازې څو ولسوالیو په ودانیو کې محاکم فعال دي او قاضیان پکې شته. خو د ډېری ولسوالیو محاکم د خوست په مرکز کې د استراف ودانۍ کې خپل چارې سمبالوي، چې له دې کبله خلک اړ دي څو قاضیانو پورې د تړلو لویو او وړو کارونو لپاره خوست ښار ته ورشي. د حالت سیموال له ستونزو سره مخامخ کړي او په پرله پسې توګه په ولسوالیو کې د محاکمو د فعالولو غوښتنې کړي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
دا وخت د ورځې 10 بجې او 9 دقیقې.